دوستانو د ازادي رادیو دایو سات خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سویس په کانفرنس کې چې د جنیوا غونډه بل شوې ده او سبا او بل سبا جوړیږي د ګډون لپاره د هیواد ته روان شوې دي. په روانه خبرونه کې د همورې چې اجرائی رئیس وایي ټولې ډلې او کړې چې غواړي له سیاسي او سوله ییزې لارې د خپل غوښتنې ومني نو باید سوله ییزه مبارزه وکړي او په اوس وخت کې د موقت حکومت خبرې بې ځای دي. تاسی زمون غاگل آزادی رادیو او رای تر هر سمخ که پامو کرده ده افغانستان و نلی ده سات مهم خبرونو تا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سل قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله او د ایران لویدیځې سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بله ورځ جوړیږي. د اجرائیه ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرائیه رئیس د اکشمې په ماښام سفر وکړي. له هغې مخکې د مدني ټولنې داستنه تړي تللي دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورټ نړیوالو ته وړاندې کړي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت لوړولو غوښتنې کړې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون شپه د 15 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګوراجان عبدالبدی سیاد په یو خبری کانفرنس کې د لغمان، کاپیسا، پنشیر، زابل او نیمروز پایلې ولوستې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس خاغلی سیاد د رایو د شمیرلو په اړه د شفافیت د کارونې ډاډ ورکړ او ویل چې که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړم ورځ د چین په مکاو ټاپو وسمه کې وشوې. د لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې دي. احمد یاسین سالک قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنیت قمندان عبدالرازق اچکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادری تیر 2018 کال کې په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماراتو د اماتور سیالیو اتلولي هم ګټلې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران لویدیځې سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې دې زلزلې همهغه سیمه لړزولې ده چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړه کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې 400 کسان ژوبل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولې خو یو شمېر کلیې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې یوې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ووهلې او په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. د القاعده شبکې 6 مشکوک غړي پرون په یمن کې د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وشل شوې دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته ویلي دا پیښه په البیده ولایت کې شوې ده. دوی ویلي دي چې د القاعده دوه سیمه ییز مشران او څلور وسلوال په وشل شو کې شامل دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامداره توګه په ډرون حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال په نښه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په ګټه کار اخیستلی او لای هم خپلې لیکې منظمې او پیاوړې کړې دي. او د اوکرين پارلمان نن د دې هواد د نظامی شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکرين دا ګام روسي تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندر کې د کریمیا ټاپوزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتمن تاروزی عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوو کښتیو ډزې کړې دي، شپږ سرتیري ژوبل کړي دي او درویشت نورې نیولې دي. بلورته متحده ایالات وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وروستي کړکیچ پړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړي. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروسې د ارزولو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه سبا او بل سبا د سویس په جنیوا کې نړیوال کانفرنس جوړیږي.
لمن یو جامع کوم د پاسنګوي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي، دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قبول وګرځي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سوله ییزې لارې د خپلو غوښتنو لپاره مبارزه وکړي.
راه دوام پروسه سیاسی انتخابات و برگزاری انتخابات.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د هموری چې د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار ډاکټر سپنتا وایي که وغواړو یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. پړی د حکومت غبرګون څه دی په همدې خپرونه کې جزئیات اورېدلی شئ. دا چې ولې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیاته مرشوب لوړي، په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه سره خبرې کوو. د خپرونې دوهمه برخه بیا دوو نیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټون اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. دا ازادي راډیو خپرونه په منځنۍ څپه 1206 نیوي او اف ام سل اشاریه 15 څپه د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل سبا جوړیږي. په دې دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ماښام جنیوا ته لاړ او نن دوشنبه ولسمشر غنی هم ځي. نړیواله ټولنه د افغان حکومت د شمنو شو اصلاحاتو رپورټ اوري او هم به د افغانستان د سولې په پروسه خبرې وشي. صفی الله ستانکزی پې راپور لري.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په دغه کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان له مخې دغه کانفرنس به له افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر ژمنو شویو پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم به د راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران به په دغه کانفرنس کی برخه واخلی او هیله ده د نړیوالې ټولنې ملاتړ تر لاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایی د اکشمې په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنا فریډ تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. نو موږ هیله من یو جامع کوم د پاسنګوي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قبول وګرځي او تم او هیله ده چې وکولی شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځانه سره ولرو.
ښاغلي خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټ ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو رپورټ لري. په دغه نړیوال دورزنی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر څه باندې شپږ میاشتې مخکې د فبروري په 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزن وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرنس پاری اړه د نړیوال ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځان سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسئلې په توګه کتل کیږي، په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پرون د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحققې پتریشا ګروسمن کړې. هغه انتقاد کړی چې ښکاري سکال افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقونو په برخه کې د ورو پرمختګ څار غاړې ته پرېږدي، هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یوې فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ګروسمن ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو د راوستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت هڅې وارزول شي او دغه راز له افغانستان سره به د مرستو ژمنې تازه کیږي. د افغانستان د سولې پروسه هم د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه ده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سولي لارې دې د خپلو غوښتنو لپاره مبارزه وکړي. عبدالله په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسؤلانو سره په ناسته کې پرون وویل چې په هیواد کې د سیاسي بهیر د دوام لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نشته. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د وسلوالو مخالفانو او حکومت ترمنځ له موافقې پرته ناشونی دي چې وسلوال مخالفان دې سوله ییزې مبارزې ته زړه ښه کړي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي هیله لري چې ټولې ډلې او کړۍ لومړی په سیاسي بهیر کې شاملې او لاغه وروسته د خپل فکر او دریځ لپاره له سیاسي او سوله ییزې لارې مبارزه وکړي. عبدالله په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسؤلینو سره په یوه ځانګړې ناسته کې وویل چې له انتخاباتو پرته په افغانستان کې روان سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي.
انتخابات و برگزاری انتخابات
دی وای د سیاسي بهیر د دوام لار انتخابات او د انتخاباتو تر سره کېدل دي. کله چې انتخابات له مخې لري کړو نو د تیرو کلونو لاستراوړنې او سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. زموږ هیله مندي ته به نمدا ده چې هر څوک چې په هر سیاسي فکر په هر ځای کې په هر نوم وي سیاسي بهیر کې شامل شي او په دغه بهیر کې د خپل فکر او نظر لپاره له سیاسي او سولې ځلارې مبارزه وکړي. خغلی عبدالله د موقت حکومت پړه بحثونه مردود او غیر عملی وبلل او ویل چې د افغانستان خلک نه غوړي چې شاتګ وکړي. د نوموړي په خبره پرته انتخاباتو د سیاسي بهیر د دوام لپاره بل حل لر نشته او ټول باید د ملي بهیر ته ژمن پاتې شي. عبدالله ویل دا چې افغانان ولې تر دې مهاله سولې ته نه دي رسیدلي او جنگ دوام لري لامل د وسلوالو ډلو جنگ طلبي ده. د پداسیال کې د چې ل د وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلو چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او خپل دفتر پرانستل شي. خو وسلوال طالبان چې د افغانستان د دولت د جګړې مهم لوری ده دغه دولت په رسمیت نه پیژني او تر اوسه یې ورسره له خبرو کولو ډډه کړې او ویلي دي چې که د سولې خبرې کوي هغه به له امریکا سره وي نه د افغانستان له حکومت سره. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دفتر سپنتا وایي افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبیزم سیاست ته روان دی. خاغلی سپنتا دغه څرګندونې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې چې د افغانستان او هند د دفاعي امنیتي انسټیټیوټ له لورې رابلل شوې وه وکړې او ویل چې که افغانان وغواړي یا ونه غواړي دا نه په شا کېدونکی بدلون را روان دی. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر ساپی بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو او حکومت ترمنځ له موافقې پرته ناشونې ده چې مخالفین د سوله ییزې مبارزې ته داخل شي.
دا ورادیز باران لري د اشرف غدی د عبدالله هیڅوک په یو شخصي ځان باندې فرمایش نشي ورکولی چې مخالفت جرای شي او د سیاسي لارې ده د قدرت ته ورسېږي تر څو دا جګړه ختمه شوي دي د هغوی په موافقه تر څو اوربان شوی دی تر څو مخالفینو بدلې دي هیڅ بله سیاسي لاره غیر د سیاسي سوله ییزو مذاکراتو لاره ده بل څه بل نه شي.
ښاغلی صفای وایي د افغان حکومت د مشرانو دا شان څرګندونې کومه ګټه نه لري، ځکه د ده په خبره تر کومې چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ونه رسېږي د حکومت مخالفې ډلې په ځانګړې توګه طالبان سیاسي او سوله ییزې مبارزې ته نه راځي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزاري علایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار وایي چې که او غواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. رنګین دات فرس پنتا دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ د څلورم پړاو امنیتي خبرو په غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې د طالبانو مفکورې او افراطیت ته هیڅ ځای نشته. په دې اړه جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنګین دادفرس پانتا وایي چې افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبانیزم کېدو سیاست ته روان دی. ښاغلی پانتا دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ او هند د دفاعي او امنیتي انسټیټیوټ له لوري رابلل شوي د څلورم پړاو امنیتي غونډې ته وکړې. هغه وویل که افغانان وغواړي یا ونه غواړي دا نه په شا کېدونکی بدلون را روان دی. دی وایي مونږ نن ورځ په افغانستان او سیمه کې په یوې اجتناب ناپذیر وضعیت کې یو. دغه بدلون مونږ افغانانو ته ډېر دردونکی او غمګین دی. شاید زموږ غوښتنې نه وي، خو واقعیت دا ډول دی چې که وغواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅې پیل کړي او په دې برخه کې له افغان چارواکو په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي. د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډېرو جدي خبرو بوخت دي. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د جینوا په کانفرنس کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ جوړیږي هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي افغانان نه غواړي چې بیرته د افراطیت دورې ته ولاړ شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان سیاستوال په خپلو خبرو کې د هیواد شرایط او وضعیت په پام کې ونیسي.
په افغاني ټولنه کې د طالبانو او یا افراطي فکر او مفکوره ځای نه لري. موږ هیڅکله نه غواړو یا افغانان نه غواړي چې بیرته د طالبانو دورې ته وګرځي. موږ د دغه سیوي ټولنې ته افغانان هرکلی نه وایي او موږ هیله من یو چې افغان سیاسیون په خپلو خبرو کې هیواد او شرایط وضعیت درک کړي او د خلکو غوښتنې ته
د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې لبل هر وخت زیات اوس د سولې خبرو ته ځکه هیله زیات شوي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې روانې کړې دي. د دوو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي دا وخت د مشرانو مسؤلیت دا دی چې تر ډیره د قومونو ترمنځ د پیوستون او یووالي لامل شي، نه د بیلتون او جدا کېدو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د نړیوال ځواکونو عمومي قمندان بلکې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر پرون فرا ولایت ته تللی و او دغلته د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې درسره جزئیات شریکو. دغه راز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې له سالی او تر همدا شیبه له سالی محمد سالی څخه د نړۍ د مطبوعاتو د مهمو مقالو جزئیات اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د افغانستان په اړه پر هغه کانفرنس لیکنه خبره کړې چې په پم کې ده. روانه اونۍ د سیشن به او چهار شنبه په ورځو په سیویس کې وسی. لیکوالې پاتریشا گاسمن لیکلي د افغانستان تمویلونکي هیوادونه به په جنیوا کې سره جرګه کیږي چې د اصلاحاتو په برخه کې له افغان لوري د پرمختګونو راپور واوري. د لیکوالې په باور دغه کانفرنس تمویلونکو هیوادونو ته چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې ستړي سوي کوچنی فرصت برابروي څو د سویو کارونو لیست برابر کړي. په لیکنه کې لولو په اصل کې چې د سولې د مذاکرو لیدلوري پراخ سوی. د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د راپور ارزونه تر بل هر وخت مهمه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په لیکنه که څه هم د افغانستان حکومت په وروستیو کې یو لړ اصلاحات پیل کړي، خو د بشري حقونو د سرغړونو پر محدودولو یې لږ اغیز کړی دی. لیکواله پاتریشا گاسمن لیکي حکومت تیر میلادي کال داسې قانون تصویب کړ چې شکنجه پکې جرم ګڼل سوی او حکومت په نوي قانون کې تازه مقررات درج کړي، خو له دې سره سره د توقیف سوو کسانو شکنجه اوس هم روانه ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2018 میلادي کال راپور ته اشاره شوی چې وایي له 2018 میلادي کال راهیسې چې د توقیفونو څارنه پیل شوې، اوس د پولیسو په توقیف ځایونو کې د هغو کسانو شکنجه خورا زیاته شوې چې د جګړو اړوندو مسایلو په تړاو نیول کیږي. په لیکنه کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی او د خبرېدانو په وړاندې د حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند د زیاتېدو یادونه هم شوې ده. د امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپروي، د افغانستان په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان ته د لومړیو امریکایي سرتیرو له داخلېدو 14 کاله وروسته لا هم دغه هیواد له خطره ډک ګڼل کیږي. د لیکنې په حواله د هغه درسونه دي چې د استازو په جرګه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي دارین سوتو د کانګرس د یو هیئت په ترکیب کې افغانستان ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال تجربه کړل. د ورځپاڼې په لیکنه کلي چې ښاغلی سوتو په افغانستان کې وو، یوې تروریستي حملې دوه ډاکټرانو وژل او په هغه ورځ چې دغه هیئت له افغانستان څخه ستنېدی، بلې چاودنې لږ تر لږه د 500 کسانو ژوند واخیست. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي دا له کله چې سوتو د 2018 میلادي کال په جنوري کې کانګرس ته لاره پیدا کړه، افغانستان ته یې لومړی سفر وو. د ویلي چې افغانستان ته یې د سفر پر مهال له امریکایي پوځیانو سره هم کتلی دي. دارین سوتو ویلي د داعش ډلې د خراسان څنګه د هغې تروریستي حملو ته په پام سره زموږ د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی.
په ځینو ولایتونو کې د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړ شوي دي. له دې جملې په میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې خلکو مظاهرې هم کړې دي. علت یې څه دی؟ دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري او که استخباراتي معلومات یې سم نه دي. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د سیاسي مسایلو له تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکانو د مرګ شوبلې د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف ته ورسېدلی شي. دوی په اکثریت داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسېږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کار کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کار کولای شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله، دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخي ترلاسه کړي، په هغې منبع باندې یا په هغې مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچانګ کې دې ته هم نظر وشي که دا خو به د تربګینات شخصي دښمنیو نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نوي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یوه پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقع نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤلان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په دې مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل او د وردګو له ولایت نه نیولي وو، دلته نظامي مسؤولینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی د عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکي خلکو مالي شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوشش کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دې د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبوره کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
له دې هیڅ کله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په اوږه وي، یو ملکي کس هغه ته نه شي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نه شي کولی چې خپله بېوزلي د وسلوالو قواو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده. یو وسلوال هم زور لري او بل وسلوال هم زور لري، خو خونه زموږ د ولس پکې ګډه کړې ده چې یو یې هم غږ نه اوري. زه څنګه یو وسلوال مخالف ته وویلی شم چې له دې ایسته شه؟ خو یا د جاسوس یا د مخالف یا د دیموکرات یا د امریکایانو د مزدور په نامه مې سر راغوڅوي او وایي چې دا جاسوس دی. او که هغه ته ویم چې ته مه لرې کېږه، نو دا بل طرف راته وایي چې اوس ته د طالبانو سره ولاړ یو د دولت مخالف یې، باید ته ووژلی شي لکه څنګه چې طالب یا بل مخالف وسلوال وژل کېږي. دا هغه مشکل دی چې ولس بېچاره پکې ګیر دی.
بل شریف صاحب، په داسې حال کې چې د جګړې ټول مسؤلیتونه له څو کلونو راهیسې د افغان قواو پر غاړه دي، دغسې ملکي تلفات چې د دوی په پوځي عملیاتو کې پېښېږي، د دوی پر وړتیاو باندې څه تاثیر کوي؟ او دا چې ولس ورباندې باور کوي، پر دې مسلې باندې څومره اغېز کولی شي؟
دا هغه څه دي چې په نتیجه یا په پایله کې بالاخره زموږ مسلح ځواکونو ته په لمنه کې وراچوي. په دې کې د ولس اعتماد په خپله اردو باندې ضعیف کېږي، په دې کې ولس خپل ځان په دې حکومت کې نه ګوري، په دې کې بالاخره د ولس دې ته رسیږي چې نه زما غږ مخالف وسله والا اوري او نه یې حکومت اوري. بهتره دا ده چې هر څه راباندې تیریږي، د هغې په وړاندې که یو اواز د بشریت په شکل اوچتوم اوچتولی شم، د دې نه وروسته نور څه نه شم کولی. دا هغه څه دي چې باید صحیح شکل باندې ورته پام وشي، وسله وال مخالفین پام ورته وکړي. د دې په خوا کې زموږ تربیه شوي ځواکونه چې په منظم ډول مسلح کېږي، تربیه شوي وي او جګړې ته استول کېږي او په مسلکي شکل باندې جګړه مخکې بیایي، د دوی نه ډېره تمه کېږي چې دغسې د منفي کسانو په وژنه، ځورونه او د هغوی په شتمنیو په لوټولو یا له منځه وړلو کې باید هېڅکله د لومړیتوب نه تیر نه شي، چې باید هېڅکله د ضرر ونه رسېږي.
دا چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، په دې اړه مو د چارو د کارپو محب الله څرګندونې واورېدې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان پرون فراه ولایت ته تللی او دغلته د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر موضوع خبرې کړي دي. له سیمې پې زموږ خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په فراه ولایت کې کابو سل تنه بهرني ځواکونه د نظامي تجهیزاتو سره تر نامعلومه وخت پورې ځای پر ځای شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان اسکات میلر د یکشنبې په ورځ په ویډیو کې د فراه ولایت څخه وویل چې دوی د فراه ولایت تامین امنیت لپاره راغلي دي. هغه زیاته کړه چې هېڅکله په فراه ولایت کې افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي او په همدې موخه یې د بهرنیو ځواکونو یوه قطعه دلته ځای پر ځای کړې ده. که څه هم اسکات میلر په دې اړه چې آیا بهرنیو ځواکونه به د افغان ځواکونو سره په ځمکنیو عملیاتو کې هم برخه اخلي او که نه څه ونه ویل، خو هغه زیاته کړه چې په هوایي بریدونو کې به د افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
have our support. We work together.
و یکی از اهداف سفر ما به فعالیت فرام روزی بود که به شما بگویم ما همراهتان همکار هستیم، همراهتان همکار خواهد بودیم، همراه قمندان صاحب کلردو قطعات نظامی و جناب والی صاحب و هر چیزی که در توان ما باشه در جریان ماهای پیش رو ما همراهتان شریک خواهیم.
فهمیدی که در فرام ولایت سیمه چارواکی در بهرنی زواکون را تک فرام ولایت امنیت تامین په برخه کې غیظ من بولی. محمد شعیب ثابت در فرام والی وای چې در بهرنی زواکون په مرسته سره به در فرام ولایت امنیت تامین کړي. هغه هم دا شان زیاته کښ نوې در فرام ولایت سیدونکو د امنیت خراب وای او همداشان د شهر سقوط اندیشنه نه لري.
فرا د ښار نه دفاع کوي، د فرا د ولس نه دفاع کوي او د فرایي ولس د ټولو حقوقو نه بدې دفاع کوي. ان شاء الله تاسو ډاډ درکو چې هیڅکله به دښمنونه نشي کولی چې فرا ښار ته سقوط وکړي.
که څه هم بهرنۍ ځواکونه په تېرو کې هم څو ځله فرا ولایت ته راغلي، خو کله چې دغه ولایت تللي بېرته دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او خلک وایي چې د حضور په فرا ولایت کې نه شي کولی د امنیت په تامین کې اغېزمن ثابت شي. له بلې خوا په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه هم ډېر شوي دي او دل چې د بهرنۍ ځواکونو حضور په فرایت کې څومره د امنیت تامین سره مرسته کوي.
دا هم د دې محل د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. په جنیوا کې سبا او بل سبا د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 نورو ولایتونو لغمان، کاپیسا، پنجشیر، زابل او نیمروز د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین صالح قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران لوی دیجه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. او د اوکراین پرلمان نن د دې هیواد د نظامی شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د هرات ولایت د شهیدایي په کم کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده ورکړې وه. د یوې پیسې هم تحویل کړي، خو 4-5 کاله کېږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د هرات ولایت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
نه، بهاودین د هرات د ولایت د شهیدای د کانف نه درته مخاطب یم ورور.
مشکل هم سو؟
مشکل مې دا ورور چې موږ د شهیدای مهاجر چې تقریبا په شپږ اتیم کال کې د دولت خوا په دغه کم سرویس و دې ته پر کولې وې نمبر مزه وار کړه سولې چې د خلک به دغه ځای باری ریال تلور د غرف دی خیر شهرک به مهاجر په نامه جوړ کړي ورته چا شهرک ته بځي او هر کور به شل زر روپۍ د خپل د نمرې قیمت تحویلوي. خلکو پیسې درلوشلې، بعضو ورکړې، بعضو ناوخته سو سره وځنډېدلې، خو هر چا تعرفې د دولت د طرفه ورکول کېدلې. موږ تعرفې راکړل سولې، پیسې مو په درو نوي کال کې تحویل کړلې. 4 کاله کېږي دغه زموږ پیسې هم اخیستې دي، هغه نمرې مو هم نشته. اوس څو وار مارزي کړي، والي صاحب ته مارزه کړې ده، ښاروالۍ ته مارزي کړي، شورا ولایتي ته مو کړي، هر ځای ته چې تللي څوک پر خبره غوږ نه نیسي. نو دا 4 کاله کېږي ورور نه پیسې راکوي، نه مو د هغه مځکې درکسته او د دې ځای نه امدادي خلکو لودران ګای وخت راځي. د اسرایونه نه ړوي چې د هغه ورځونه شاید په اخبارو تلویزیونو کې ته لیدلي چې د خلکو اسرایونه نه ړولي وله. نو موږ ته پیسې هم نه درا کړې، ځکه هم نشته سرای مو سبا او سبا را باندې نه دی وای بار کوي. نو موږ څه وکړو؟ موږ چاره دار دي دولت یا غزم ذکر معلومه کی یا دي غزم اخیستې پیسې به ترا کې به زارې موږ دغه ځای نه باری جوړ څخه سبا را باندې نه دی. ما شمان مترلاندې کیږي، شته مترلاندې کیږي، وینو یا دغه درا توای د امریکا تشتانان د اختانو نه را کوي وای بار کوي کاپ. دولت ته پیسې ورکړې ځکه چې دار کې زه خپل پر لار روان ده. دا څه راته وایي
اوس چې دغلته پراته استې دا زمکه د چا دي؟
دا چې پراته دا غدا شه ده د دولتي ملک په خوا بیا وایده ورکړې دي او خلکو ته اخستې سوې دي. خلکو اخستې دي هغه خلک چې اوس مر پر پراته هغه خلکو اوس راځي ځان ته ځای جوړوي د ازمر د سراوي منطقې چې د ازمر د لګیان چې موږ ژوند پر کوو. دولت دغه په بدل کې موږ تاسو ته مزکه راکړه دا مزکه دي خلکو ته تعویل اوله سوز موږ تاسو ته شهر راکړه چې مزکه راکړي هغه خلکو ته چې ورکړې دي هغه شهر راکړه هم تر اوسه پورې وبه نهسته او کار کتار ډېر کم دی خو هغه خلک دي خیر بیا هم نمره ورکړه سي د موږ ته نمره ست نه شي څلور کال کې چې پیسې هم راځي نه اخستي چې ورسو وایا وای ته پیسې نه واخ تعویل کړې دي یا وسته چې نمرې وروره کولاړې اوس ولې نهسته درکې نهسته چې نمرې مو چا اخستي دي اچھا چې اخستي سي نماینده خوړلې چا نماینده ته چې وایي هغه په شهروالۍ کې وروار چې په فوجو شروالۍ کې په سوي دي هاته د ولایت می مکتوب ورولې دي شروالۍ ته سېکټور خصوصي ټکنیکی ورته وایي هغه ما ته جواب راکړي چې ورزول ورته د می مکتوب څخه ساده ولایت خو ما ته مکتوب راوړی دي نو دا څه خبر راته کوي
سو کال کیږي چې په دغه سیمه کې پراته استه
د شیش کې زه خپل تقریبا په 85 کې راغلی یم دلته په رات کې ژوند کوم تقریبا داري څو کال کې 12 کال کې دلته پراته یم.
دلته کوټې موټې خو به هم جوړې کړې کنه؟
کوټې خو مو جوړې کړې د طالبانو د وخت جوړې کړې کوټې دي په هغو کمپ دا پخوا په هغه کمپ کې پراته یو. دغه کوټو په بدل کې موږ هغه نمرې راکولې پیسې رانه واخیستلې نمرې هم نه دي راکړې تر اوسه پر هیڅ هغه قوا اسنادونه هم په لاس کې لرو تعرفې د بانک چې موږ پیسې ورکړي دولت خپلې تعهدنامه را ځینې اخیستې ده د هغه هم په لاس کې لرو دا ټول اسناد هم لرو خو وایي نمرې مو نهشته کاکا یا نماینده خوړلې یا شاروالۍ څه په کړي دي موږ بالا دغه درکه موږ نهشته کولای چې چا څه په کړي دي وایي اوس یې په منتظرینو کې هر وخت چې ته بیا فرمان راغی بل فرمان هم نه راځي موږ چې دغه د بعضو خلکو ځین چې پوښتنه کوي چې هغه په دولت کې کارمندان دي په قانون پوه دي هغه راته وایي چې ورور ستا حق دلته دی هر چا چې څه تلف کړی دی که تلف کړی دی خلاصه هغه خپل نوم نه اخلي زموږ نوم نه اخلي دغه چې کار سوی دی هغه چار چا کړی دی ورور خپل حق دی دلته دی په دغه شهر کې د مهاجرینو په نامه پیسې تعویل کړي دي ټول د شهر کې اسناد د مهاجرینو په نامه دي او موږ ته نه د مځکې څخه د راکستان د پیسو
تاسو د کوم ځای دلته راغلي یاست؟
زه خپل د بادغیس ولایت د مقر د ولسوالۍ یم.
د ایران یا د بل ځای نه خو نه استې راغلي؟
نه موږ داخلي مهاجر و بېجا شوده ولو دلته راغلي ولو بیا د خلکو ته داسې دولت ته مځکه ورکړلې نمرې ورکړې بیا دا پیسې ورنه واخیستلې په بدل کې داسې مشکل لرو وروره دغه مو مشکل دغسې
داسې اصول شته چې داخلي بېځای شوو ته هم کورونه ورکي یا نمرې ورکي؟
خو دا په هغه موسم کې دغه کار وسو په هغه 86 کې د حامد کرزی چې رئیس جمهور په هغه موسم کې دغه کار وسو چې امر ورکړل شو ته د دولت د خلکو تر مابین یو جنجال راغی چې دا کورونه پر خلکو نه ورته بیا خلکو جنجال وکړي ول ساتل سفر د خلکو زخمیان سول بیا دولت امر وکړي چې د خلکو ته د مزکی ورکړي سال تر شهره کوته جوړ شي.
نو بادغیس ولایت کې تاسو خپل کورونه لرل؟
یا حال تمرید زاین لرو ورو نه ملک لرو نه اسرائیل لرو نه مزک لرو نه زایل ریت نه لرو مدا چې کوچی خلګو ول حال تدل ترالو پراته ول دل
اسلاس استاسه غختنه وسده
زمو غختنه دغه د دولت دغه زمو پیسې چې راځنه اخستې دغه زمو نمرې دی په دغه شهر کې چې دا د شهیدای د کمپ وشاته دی دغه زمو نمرې دی دال تر کې دا یو غختنه مدل بل غختنه مو دا چې د زمو زایونه را باندې نړوي دینه دا موږ یو دا شاسنا دی شی خوراکي چې څورڅو دغه زمو د نمرو معلومات کېږي چې په موږ څو کار ونه لري د زمو سرایونه را باندې چپانه کې دغه ځکه تشتنان او موږ توای چې بار کوي موږ د خپل سرایونه نړو ته دغه مشکل مده موږ دا خواهش مده وښتنه مده
دغه ځمکه هو تاسو چې اوس پکې پراته استه دا خو شخصي ده د چا په اجازه هم دلته اړولي؟
دا د طالبانو په حکومت په وخت کې دا کمپ جوړ شوی وو دا په هغه موسم کې دا کمپ جوړ وو دا کورونه جوړ وو دا هر سړی چې راغی دلته واړه ول په دغه ځای کې پراته و دا خلک ور باندې پراته و دا ځکه خرڅه شوی ده بیا پر چا باندې چې خرڅه کړی ده هغه د نقشې درګات څخه خرڅه شوی ده بیا نو اوس د خلکو چې راځي دا دولت مستول چې د همځکه چار چا اخیستې ده هغو خلکو سره داسې د نمایندګانو سره خبرې وکړې چې په بدل کې بیا هلته تی ته مځکه درکول کېږي تی به د دې خلکو مځکه ورپرېږدی نو هغه مځکه خو دولت موږ ځینې پیسې د هغې مځکې په بدل کې واخیستلې هغه مځکه هم نسوله اوس پیسې هم را ځینې اخیستې دي دام هم بارۍ په زور که نه وي په رضا نه وي په زور سره رنجر ودرې عسکر ورسره ولاړ دي خلکو سرایونه پر چپه کوي بس
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د هرات د والی لویاند خاغلی جیلانی فرهاد سره شریک کړه. خاغلی فرهاد، د هرات له ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره تقریبا 4-5 کال د مخه په شهیدای خارګوټ یا پارک کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده کړې، خو دی وایي 4-5 کال د مخه د ځمکې پیسې هم تحویل کړي، اسناد په لاس لري او موضوع تر ښاروالۍ پورې هم رسیدلې ده، خو ځمکې پسې سرګردانه دی. ستاسې نظر مو غوښت.
موږ ډېر هڅې کوو د هرات ولایت کې چې دا بېځای سوي خلک زموږ هموطنان ته مناسب بشري کومکونه برابر وایي، دوی ته توضیح کړو. همدا شېبه دوی ته د مسکن مشکلات چې اوس دوی په هغې کې مخامخ شوي دي، دوی ته هم انشاءالله د شروالي لخوا دغه مشکل حلوو و دوی ته مناسب او فني مرستې او د مسکن امکانات برابر نشي.
یعنی دو باید مایوس نشي.
اصلا د مایوسیت خبر نشته، ځکه چې د هرات مسؤولین، د شهروالي، د هرات ولایت مسؤولین چمتوال دي چې دوی ته هغه انساني مرستې چې پخه کوله اوس هم ادامه ورکړي.
دوی وایي چې مونږ ته په شهیدای پارک کې، پارک د یو سیمه د شهیدای په نامه، هلته مونږ ته د ځمکو وعده راکړ شوی و. تقریبا 15 کالم انتظار ویست، لیکن مونږ ته د ځمکې را نه کړل شوی.
شهروالي په دغه ځمکې همدا اوس هم کار کوي، هغه لازم امکانات دوی برابروي. انشاءالله دا پروسه چې تکمیل شو، ځمکې دوی ته ویشل کیږي او دوی هم باید هغه اصلي ځای چې د څو کلو رئیس هلته ځای پزل شوي دي، دوی باید دغه ځایونه دغه نمره تخلیه کړي او نوي ځای ته انتقال شي.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې د هرات له ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې 4-5 کال د مخه د هرات خار د شایدای په پارک کې د یوې ځمکې د ترلاسه کولو په خاطر پیسې هم تحویل کړي، فرمی او اسناد هم په لاس لري، خو ځمکې پسې تر اوسه هم سرګردانه ده. او د هرات د والی ویاند خاغلی جیلانی فرهاد وویل چې د دوی کارونه په تیزۍ سره پر مخ روان دي او ځمکه به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، د ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، روغتیا مو غواړم. یو اوریدونکو پیغام راستولای چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلی دی. نشانه یې راته وایي، په کډه به سره وورو.
د دې رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. پاتله سلام. یو کښنه الګ چې د لیوی علی د نیمه ازه فساحت کې مور پیدا کړی دی چې نوم یې عزت الله شي. تقریبا د دونیم درو کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي. 0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- سوالات اته سوالات دا هر چا چې په داسې راځي ځانګړي خپل شنه یې ترلاسه کوي. سلام
سلام علیکم زیس مطلب چې من څه خبرې کوم ته د خان صاحب سنامه دی د پلار نوم محمد سید دی د بلور نوم محمد انور دی د بل نوم ورور نوم ول سید دی د کناز دی د ولسوالی د چوکی دی د کلی گچک غلی دی ان شاء الله دا کلی دی ته کولای شي چې ما سره په دا نمبر باندې معلومات وکړي چې په وڅاوه وڅاوه یو څلور شپږ اتیا په پاکستاني نمبر دی چې په درې سوه څلور درې دېرش اتیا اتیا. سلام
الو السلام علیکم زه بشیر احمد ده کندهار ولایت څخه خبره کوم زه د دلاور خان زیم زما سلامونه چې په دلاور خان باندې ووایه چې زه په افغانستان کښې اوسېدمه زما پلار دلاور نومېږي هغه چې زما سلام ورسېږي زه جوړ راغم.
السلام علیکم زه دولت میله د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم
چې د کرزي دریم کال وو چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلې وم په هغه وخت کې کډوبار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورک شي زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په دا اړه شمېره زنګ ووهي چې زه ټلیفون شمېره به ورته وایم زما ټلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 2 1 1 خدای په امان.
په مخه دې ښه سم محترم دوسته اوس به د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم دوسته مولای نورو د نګرا ولایت د کامې ولسوالۍ نه خبرې کوم او زبا یو پلان تقریبا اون مخکله کیږي چې هغه راته شوی دی چې ځان یې نوم دی او طالبان طالبان چې ختم دي په هغه کال باندې او کار کوي په دې معلومات دي په ماته دې پدې ښه راغله وایي چې په اوسه وشپږه ته یو څه نه وی اوسه وشپږه
السلام علیکم زه عبدالحنان مومنیم د کندهار ولایت څخه زما یو دوست دی وحید په نوم د تقریبا د لس میاشتو راهیسې نو معلومات یې نه موږ لرو نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه ووي 0 9 0 9 0 4 8 د شمېرې تکرار 0 9 0 9 0 4 8
هلو السلام علیکم زه عبد العزيز بن منده ولایت د بنی کجکیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم دا زوی و رادیو کاتون ته سلامونه وایم دا د سلام زما یو تریب دی چې د وابجان زوی دی په احمد محمد صاحب که چا په زده په اصل معلومات یې رد وکړل کېږي چې ورته په دغه لمبار دي ماته زنګ ووهي
السلام علیکم دازادی رادیو کار کوونکو ته سلامونه زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت ته اوسیدونکی داسي په نامه د عمران یم یو ورور چې اته کال تقریبا کیږي چې له کور څخه نظر کده که څوک په دې اکل معلومات لري نن عمران د سند 25 کال تقریبا یی که څه سره معلومات دي نو په دې اکل دي معلومات یا زنګ را سره وای سپر سپر ناویا تلور تا وواویا گرویز حتی پینزوز سلام
السلام علیکم زم احمد لاد علمان ولایت ده گرمچیل دولو سالی شدون که زم اپلاد چمیم عبیب رحمان ده ده سیولی پا جوان که ده سیولی پا جان که رکسو دی نی ده مرگ پتستا او نی ده جوان نو که باکتا چا تا ملمات سیدو از ما شماره ده مات دی ملمات را کی تپر وار فور و یو نه پنځه دوه دوه اته شماره یو ځل بیا وایم 0 1 4 1 1 5 2 2 8 والسلام.
السلام علیکم زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت ما یو ورور وګد په ترکیه کې دوه کال وړاندې اوسې سولې کچا ته معلومات په دې لمر دی اړې کوي
سلام. السلام علیکم زه نور علی په هلمند ولایت لشکرګات خبرې کوم ما پلار جعفر نیمیزی تقریبا د 10 کال کیږي چې بیا درک سوی ده نو د په الکڅو کې او د په هغه باندې درک نو په دغه ټلیفون شماره دی ما ته زنګ وي 0 1 3 3 السلام علیکم.
السلام علیکم زه پر احمد د خوست ولایت د تنای ولسوالۍ نه خبرې کوم د درې کاله کیږي چې میګنه یو د بادشاهګل په نوم یو نپر ورک شوی دی عصبي سیستمي خراب دی دا زودی راځي ته وسړی زنګ والای و چې مطلب دوا کوله کیږي چې میګا سپي وغره کې یو سړی و دوا کوله کې می تر کړای دی جام پیدا کړای دی نه په دا اړه کوم ته معلومات ورو کې دا مې ټلیفون شې نه راځو 0 0 0 0 5 3 0 2 دا مې فلپینو شمیره دو که چیره که دا سرای دایی تا پولانس ورغلای بون میگتا دا زیو خیلی فلپین در تاو که میگ با معلومات نو خلی. سلامون، اسلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرزاق دلمن د ولایت بنګجکی د ولسوالۍ څخه د جنا رشد کلی څخه تاسو زحمت درکوم. ما یو وخت ښه دی په نامه د محمد عیسا چې دوه کال کېږي چې ورک دی، که چاته دغه په هکله چاته معلومات یې موږ ته په دې خبر راکړه په دغه شمال موږ زنګ ووایي.
السلام علیکم وروره، ما یو ورور 15 کال کېږي چې ورک ده، تور نومېږي، ولایت د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادر اکاسه وای ده، 15 کاله کېږي چې ورک ده، تور نومېږي. زه زمری مینه کوم، یو ورور یې اکبر نومېږي، یو ورور یې شاهپور نومېږي، یو ورور یې رستم نومېږي. دغه شمېره که چاته معلومات یې ما ته د زنګ ووهي، یا ما شمېره دې سب کې که ژوندی یې ما شمېره دې ونیسي، ما نه معلومات د ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم، یو هلک ده، اسنی نوم ده، د ما زوی ده، دا 8 کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده، ورک ده. که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده، د نرخ د ولسوالۍ ده، او دغه د مونږ شماره ده، دا د مونږ شماره ده، په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي. او یو جان مننه.
بلې، السلام علیکم، زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا 2 کاله کېږي چې نادرکه دی. که چا معلومات وي په دغه هکله دې زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
السلام علیکم، زه رز محمد در غندای ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي، عصبي تکلیف لري، اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د راز محمد وراره دی، که هر ور په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل در کړی ده، نو دا په اسمعله دا مست اطلاع راکړي خپل شرنجي در کوه کېږي.
بله، السلام علیکم، زه ښایسته خان یې کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سیروان زه خبرې کړم. ما کا د یو شانهګار نومې خدای واسر دی، ګل د چا ونیستي چې د ایران خواته تللی اوس نادر راکه دی، چار څوک په جه معلومات لري ما ته د بداره لمبار زنګ ووایي. 0 0 2 0 1 7. ډېره مننه ازادي راډیو. السلام
السلام علیکم، زما ورته خان د غزنی ولایت د جیرور شریف خان عالی کر سرچینې کړی. ما یو ورور دی کوچنی دی، سې د 1100 کلی دی، پلار مې عبدالحمد دی، د بن مې احمد لاوی د جینې میاشت مې له کور څخه نادرکه دی. نو چې هر چاته په اړه باندې معلومات وي په دې شمېرې دې راته زنګ ووایي. 0 0 8 8 9 15 11. په دې شمېرې دې راته زنګ ووایي او خپله جایزه هم ترلاسه کولی شي.
السلام علیکم، کرشه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې د 16 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی، شادي خان نومېږي، چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان، دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خوریي نومې عبدالغفار، د کشر ورور نومې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. 0 0 2 0 0 1 8 0 0 0 2 0 0 1 8 0 0.
زما نوم محمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا 8 میاشتې کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې، هغه وظیفه درلوده، نو تقریبا 8 میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نت شماره هغه تلیفون چې ور سره وه هغه بنده ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې موږ ته نه ده رسېدلی، کوم یا ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې، نوم یې وایم دغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک او معلومات ولري نو په دغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4.
السلام علیکم، زرز محمد در غنداو څخه خبره کوم. زه دو فرقتی د محمد په نامه دی، اساسي تکلیف لري. اصلي د پنځلای د ولسوالۍ دی، د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی، د رازنامه دراره دی. دغه زموږ شماره ده 0 9 1 9 8 4. دا زموږ شماره ده. کار د سر کړي دی معلومات ولري، په دغه شماره کې موږ ته معلومات راکړي سرني ورکول کېږي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم، له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د ننسنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی. که څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، 0 9 0 9 4 8.
السلام علیکم، زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. زموږ یو دوه نفره کلیوال دي، یو د پتل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره وروڼه دي، پپل لاس غټ تور مزغن سړی ده او روغان دی سر ده. چې څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري، نو تاسو د دې شماره باندې تماس ونیسي. 0 2 1 5 2 2.
السلام علیکم، نوم بلال ده کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده، د پلار نوم یې قاسم علي ده. سل کاله کېږي چې نادره کشوی ده د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که چا ته پته وي معلوماتي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخی، 0 1 1 4 8 4 2 9 2 9.
السلام علیکم، ما یو ورور دی دادا راجی په نامه دی، د شمکیر ورور شورک دی. یو بل نه بهرام ور سره دی، هغه د پیولا په نامه دی. دا د دوه پر دش باندې سلی د مرجو خو خواته کار یو سوال درک معلومات لري. دا شماره دی ما ته زنګ وی، 0 4 1 9 1 5 2 8. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، محمد رسول نے ولی دا مزید دوست دا محمد سلام پن احمد دا محمد خیل دا کلی دا زابل ولایت شاجی دا ولسوالی زادی رادیو دا کارکون کو سخیل کوم. کچیر دا ما پیغام نشر کی او یادی خپل دا ما آواز اوری نه په دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 2 9 5 5. شماره یو ځل بیا وایم، 0 2 2 9 5 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه و دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو ازدانو څرک معلوم سي او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
چترا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما چترا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما چترا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما چترا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما چې درا کړې دې جانان 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 بدرنا غواړم کلزړه غوړې جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا مادر کلزړه غوړې جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا دغه دې زایک نو تاوان 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 بدر نه غواړو چې دې راکړې دې جانا جانا جانان بدرنا غواړم